په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د قبایلی سیمو د ولست حقونو په اړه د فاټا مشران نن په پارلیمان کې د یو بل مسوده جمع کوي. نن په خیبر ایجنسی کې د 500 تنو مړی مندل شوی دی او د جرمنی مشران د هواد ته ورغلو کډوالو د مرستو لپاره په شپږ ارب یوروز ورکولو سلا شوی دی. اوسته خبرونه تفصیل. د قبایلی سیمو پارلیمانی غړي نن د پارلیمان په سیکرټریټ کې د فاټا د خلکو د حقونو په اړه د بل مسوده جمع کوي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د استازو پارلیمانی مشر حاجی شاجی ګل نن د مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي د دې بل په مسوده کې ویلي شوی دی چې د پاکستان د نورو برخو په څیر دی د قبایلی سیمو ولست هم حقونه ورکړل شي او پاین کې د ځینې اصلاحات وکړل شي. د دې بل مسوده به راتلونکي میاشت اسمبلی ته وړاندې کول شي. نن په خبري جنسي کې د 500 تنو مړی مندل شوی دی. په خبري جنسي کې او چارواکي د نمونه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نن په تیرا کمرخیلو سوغ غړې کې له بازار زخه خیلو سره تعلق لرونکو 15 کسانو مړی مندل شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې دغه کسان تیر ورځ وسلوالو تختولي او نن یې وشلې دي. لشکر اسلام ډلې د پیخي ذمہواري منلې ده. د پاکستان فوج وایي نن یې د بې پایلټ الوتکې براک له لارې د وزیرستان په شوال کې د وسلوالو په مرکز برید کې درې وسلوال وشلې دي. د پاکستان د پوست ویان آسم باجوان په خپل ټویټر پاڼه د دې خبر پخلی کړی دی چې دوی په اول واري د وسلوالو پر ضد ډرون الوتکه کارولې ده. د پاکستاني ډرون برید په اړه وسلوالو تر اوسه څه نه دي ویلي. د پاکستان د پوز مشر وای په پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد جنگ په کامیابۍ سره روان دی او افغانستان سره هم د امن لپاره هلې ځلې دوام لري. جنرال راحیل شریف پرون د پاکستان د دفاع ورځ په مناسبت غونډې ته د وینا پر مهال وویل د سربیا سب عملیاتو له پیلې دو وړاندې پاکستان کې حالات ډیر خراب و. خود د په ویناو سمنیتی وسه تر ډیره ښه شوې ده. نوموړي د افغانستان د امنیتي حالاتو په ښه کولو کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ او ویل
افغانستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ہمیں تشویش ہے.
د افغانستان پر خرابی دن کی صورتحال منگ تا تشویش دے. افغانستان سرا زمنگ تاریخی او د وینی رشتہ دا او دا رشتہ یو طاقت ہم ماتولے نشی. منگ پر افغانستان کے دا امن لپارا کوششوں نہ کڑی دی خو زن امن دخمن طاقتوں نہ زمنگ دی کوششوں تا نقصان رسولو ہسے کوی خو انشاءاللہ دوی بکل ہم پخپل مقصدوں کے کامیاب نشی.
دغه سي د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز ویلي دي چې کابل او اسلام آباد په خپلو کې باور ته اړتیا لري. سرتاج عزیز د جمعې او خالی په ورځو په کابل کې په یو نړیواله غونډه کې لګډون وروسته د خالی په مخم یو ټلویزیوني چینل ته ویل چې دواړو هیوادونو د اعتماد جوړولو لپاره یو موافقه هم کړې ده. د افغانستان د جوزجان ولایت په کوشتپا سیمه کې د افغان پوز او وسلوالو ترمنځ پنخته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبلا وخته ده. د دغه ولایت امنیه کمانډان فقیر محمد جوزجانی نن مشال ریډیو ته ویل چې په کوشتپا کې پرونو نن جګړه شوې چې پکې 15 وسلوال وجل شوې او درې نور زخمیان شوې دي. جوزجان تاییدوي چې په دې خطو کې درې افغان سرتیري هم وجل شوې او درې نور ژوبل شوې دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې په هلمند کې بهرنیو ځواکونو له مخدره موادو پر ضد مبارزې یو لست پولیس وجلې دي. د دغه وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې ویان مهدی قاسمی نن مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیس تیر مخام په هلمند کې په دند بوختو چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په حمله وشوه. هغلی قاسمی ویلي دي چې د دې پیښې د سړول لپاره سبا یو پلاوی هلمند ته ورسي. په افغانستان کې میشت بهرنیو پوځیان هم یو شمېر رسنو ته دا پیښه تایید کړې ده. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل ویلي دي چې جرمنی ته راغلي کډوال به پراتن کې کالونی کې په هیواد کې آباد شي او د جرمنی حالات به بدل کړي. مرکل نن د خبري یوې خبري غونډې ته لاغرست وکړي چې ګمان کیږي چې د تیرونه په پای کې جرمنی ته شاوخه 40,000 کډوال داخل شوي دي. نو موري ویلي دي دوی په جرمنی کې مثبت بدلون غواړي او باور لري چې د حالات به ختم شي. د انګلا مرکل په مشرۍ اتحادي حکومت جرمنی ته راغلو کډوالو سره د مرستې لپاره په شپږ ارب یورو ورکولو سلا شوې دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلی دی چې د نړۍ او په ځانګړې توګه د اروپایي هیوادونو دا یوه بشري او تاریخي دنده ده چې په خپلو پولو راتلونکو کډوالو سره نور هم مرسته وکړي. حسن روحانی پرون په خپله ویبپاڼه ویلی دی چې دوی پر دې خوشاله دي چې ځینو اروپایي هیوادونو د کډوالو د خوندي کولو لپاره مثبت ګامونه پورته کړي دي او تمه لري چې نور هیوادونه به هم دا لاره خپله کړي. د مالدوا په سرخار کې د پراخو احتجاجونو تنظیمونکو خیمه جوړی کړی دی او نن یې ویلی دی چې تر خپل غوښتنو پوره کېدو پورې به دغلته د احتجاج په توګه ناست وي. په لسګونو سره کسانو پرون د چیسی ناو په مرکز کې په احتجاج کې برخه واخیسته او د یو ارب ډالر د درغلي وروسته یې د ولسمشر د استعفا غوښتو تر وخت وړاندې د انتخاباتو غوښتنه کوله. احتجاج کوونکو د مالدوا په مرکزي بانک او د لوی سرنوال یا اټارنی جنرل په دفتر کې د لوړپوړو چارواکو د مستفی کېدو غوښتنه هم کوله. د پولیس چارواکو د انداسو تر مخه پرون د حکومتي ودانۍ بهر په مرکزي چوک کې د شپږو ساعتونو په مظاهره کې د شپېتو ضرورتیاتو کسانو برخه اخیستې وه. وروستۍ خبر دا چې د پی کې کې یا د کوردستان د کارګرانو ګوند په نوم د غیر قانوني اعلان شوي ډلې وسلوالې دا کوي چې د ترکی په جنوب ختیځ کې پرون پر پوځي قافلې په یو برید کې د ترکی 15 سرتیري وچلې دي. پی کې کې دغه ادعا د خپلې ویبپاڼې له لارې په یو آنلاین پیغام کې کړې او زیاتوي چې وسلوالو په پوځي قافلې دغه برید د هکاري صوبې په یوکسی کوواز ضلع کې کړی دی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار ریاض موسی خیل درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.5 روپې 50 پیسې غستی کیږي او په 1.5 روپې 15 پیسې خرسيږي. یو پوند په 1.5 روپې او 1.5 روپې 15 پیسې. یو یورو په 1.14 روپې او 1.14 روپې 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 15 پیسې او په 20 روپې 70 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپې 15 پیسې او په 30 روپے شپیته پیسے. یو افغانے په یو روپے یو شپیته پیسے او یو روپے درې شپیته پیسے. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 288 اغستې کیږي او 288 خرسيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهه پورز به پیښور او کوټه کې اسمان شین وي خو بنو کې به باران وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه یو کم دیرش او کمه 12 درجه، پیښور او بنو کې 15 دیرش او 21 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. ټاکل شوی د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي نن د قومي سملای په سیکریټریټ کې د قبایلو د حقونو په اړه د یو بل مسوده د بحث لپاره جمع کیږي. دغه کار څخه د پارلمان د غړو هدف څه دی؟
فاطمه وما استټس ورکړی چې لکه څنګه نورو صوبو ته حاصل دي. کار صوبې استټس ورکیم مون قبایل به د دوه مسلو نه ووځي.
پاکستان پیپلز ګوند تور لګوي چې دغه هیواد مرکزی حکومت د یاد ګوند د مشرانو په بدنامولو پسې راغستې ده. د پیپلز پارټۍ مشران د حکومت غواړي چې د اداري فساد پر ضد بې پرې اقدام وکړي.
منګه دا وایو چې که تاسو اکشن اخلي د کرپشن خلاف نو دا د ټولو خلاف واخلي په چا باندې چې الزامات دي.
اول شمالي وزیرستان به کور کل شوی سوداګر بیا له حکومت هغه ته د اوخته او توانونو پوره کول او غوښتنه کوي.
زړه ما نه ده چې مارکیټ په هغه دی جوړاوی تجار دا په هغه ځای کو.
یو شمیر نور رپورټونه هم اوري. هله دا له مشال رادیو سره اوس. ورنی رپورٹ راځو. ټاکل شوی د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي نن د پارلمان په سیکریټریټ کې د قبایلی سیمو د حکومت په اړه د یو بل مسوده جمع کیده دی. بل په مسوده کې راغلی چې د قبایلی سیمو ولست دي هم هغه اینی او جمهوریت حقوق ورکل شي کوم چې د هواد د نور صوبو خلکو ته ورکل شي دي. بل شوی پر دغه مسوده براتلون کې میاشت د پاکستان د قومي سملای په غونډه کې بحث وشي. تفصیل اسلام آباد رابعه اکرم خان را کوي.
د قبایلی سیمو ولسته د پاکستان د نورو برخو په شان آئینی حیثیت ورکولو لپاره د قبایلی سیمو د پارلمان غړي به نن د پارلمان په سیکرټریټ کې د بل یو مسوده جمع کوي کوم چې په پارلمان کې را روانه میاشت وړاندې کیږي. قبایلی سیمو ته د نورو سبو غوندې آئینی حیثیت ورکولو په اړه د دې بل په مسوده کې په آئین کې ځینې ترمیمونه تجویز کړی شوي دي. د دې بل مسوده وایي چې کم قسمه حقوق د پاکستان نور ولسته ورکړی شوي دي، د هغې حق د قبایلی سیمو ولس هم لري، ځکه چې د آئین مطابق قبایلی سیمې هم د پاکستان برخه ده. کې دا هم ویلې شوې دي چې آرټیکل 208 سلوختم دې ختم کړی شي چې د انصاف لارې قبایلو ته هم کولاو شي. د دې بل مسودې په اړه د پاکستان د پارلمان د قبایلي سمو غړي حاج شاجي ګل سیاتوي
غټي خبرې دا وی چې فاتاتا هما سټیټس ورکړی شي لکه څنګه د پاکستان نورو سوبو ته کم سټیټس حاصل دي. فاتا پټک راشي لکه څنګه ملاکان دي او په دې کې دام دي چې کا صوبه جوړول غواړي حکومت صوبې سټیټس ورکیم مون قبایل به د دوه مسلو نه ووځي. دریم خبره ده کفاتا الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړوي نو هغه هم پکې شامل ده. په دغو درو اړو کې مونږ د قبایلو نه د ګوتې نیولو ځای وباسلی چې څوک قبایلو باندې ګوته اوچته نه کړي چې یاره تاسو نه غوښتل.
د فکر ده د بیل په مسودې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو لاسلیک کړی دی. د پارلمان د قبایلي سیمو یو بل غړی ساجد حسین توري مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې بیل ورسره پیپلز پارټي ایم کیو ایم او جماعت اسلامي اتفاق لري.
دې حوالے سره ممکنه مخکې مطلب نه دی پیپلز پارټي والا سره جی آی والا ایم کیو ایم والا جماعت اسلامي والا او پی ٹی آی والا دې ټول پارټي والا سره قاعده مدد باندې خبرې شوې دي او ان شاء الله امید لرو او موږ سره په دې خبرې اګری دي نو موږ ور ټرای خپل کوششونه کوو د اسمبلی طرف نه نو د اسمبلی نه بل پاشي نو بیا ان شاء الله مخکې ټول څه مخکې تکي.
د قانوني چارو کارپو او د فاټا لایرز فورم مشر اجاز مومن وای کدا بل د اسمبلی نه منصور شو نو د قبایلو د حقونو لار به کولاو شي.
زموږ په قبایلو کې نه یونیورسيټي شته دي نه سکول شته دي نه کالج شته دي نه هسپتال شته دي نه روډ شته دي نه امن شته دي یعنی کوم څه خبره چې موږ کو هغه په فاټا کې نشته. وینم چې دا د دې بل سره باندې دغه د ټولې مسلې حل شي او زمونږ قبایلو رونو زم دا خواسته ده چې د دې بل ملګرتیاو کې راوځي او زمونږ خپل هم دا خواهش ده چې کله دا بل پیش کیږي ان شاء الله نو موږ به راوځو او موږ به پرشر ډیولپ کوو چې سمبلی دا بل په میجورټی سره او په کامیابی سره پات شي. دا بل بیا پرزیدنت ته لاړ شي او پرزیدنت دستخط کوي او د قبایل د ستونزې ختم شي.
واضح دی چې د قبایلی سمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د مختلف حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې یا خو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او یادې ولر د ځان له سوبې درجه ورکړې شي.
د دیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پاکستان د قبایلی سیمو منتخب شوی د پارلمان یو شمیر غړي وایي چې قبایلی سیمه باید په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړل شي. خو د ممند جنسای نه ایم ان ای بلال رحمان بیا وایي خبر داوی چې فاټا ته د یوې بیلې صوبې حیثیت ورکړل شي. پر دغه موضوع د شانواز ترغزی رپورټ ورو
د قبایلی سیمونه ټاکل شوی د قومي سیملی او د سنټ زیاتره غړي وای چې باید قبایلی سیمې دي د خیبر پښتونخوا صوبې سره شامل شي او دا ځکه چې د قبایلی سیمو زده کوونکي بیماران روزګاریان او د ژوند هر فکر لرونکي د خیبر پښتونخوا په سرکاري ادارو کې خپل ضرورتونه پوره کوي. د باجوړ ایجنسی نه د قومي سیملی د درسل وختمې حلقې نه ټاکل شوی غړي حاجی بسم الله خان وای ځان
صبح خو مشکل لکره چې یو خې زمونږ بخزري آمدن دونې مستر چارمن صبح وځلی ټول مرګرو په دې باندې اتفاق کړی دی چې موږ د سوبې سره شامل شو لکه څنګه چې ملتن ډیویژن یا بل یا بل دی نو دا غي چې کوم ستونزې نه په اسانه باندې حل کیږي.
او هم دغه خبره یو بل قبایلی ایم ان ای ساجد حسین توري هم کوي او وایي چې که قبایل ټول سہولتونه د خیبر پښتونخوا صوبې په خپل ګټه کې راولي نو بیا د فاټا کونسل ضرورت نشته دی. خو دغه خبرو سره د محمود ایجنسی نه ټاکلې شوی ایم ان ای بلال رحمان اختلاف لري. نو هغه څنګه
فاټا کې دومره ریسورس دی یار یو شیخ ټیک ټاک شتا ماربل ماين هر یو شاده هر جنسه خپل خپل کوالټي ده کړه دې خپل وزیر اعلی شي خپل گورنر شي زمنګ به بنسبت د کی پی کین زر طریقې وکړو
د شمالي وزیرستان نه ټاکل شوی د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر هم وای چې فاټا دې د صوبې سره یو ځای کړی شي
دا ټول فاټا دا فاټا کې کې زم کو میر په دې باندې سره اګری چې بلا کې زم کې چې خبرانه د میر دا کوشش کی چې فاټا ته اها حقوق ملاو شي چې په لاهور کې چاته ملاوي شي اها حق ته ملاو شي چې په پېښور کې چاته ملاوي شي میر تر نن په دا 87 سال کې فاټا ته اها حق نه ملاو شي
خو ساجد حسین تور بیا هم وای چې کڅو غواړي چې ګینه د قبایلی سیمو راتلونکو حیثیت ته څنګه وي نو باید د هر قبایلی ولسی وګړو د رائے واخستل شي خو د هم غوښتل چې قبایلی سیمې دي د خیبر پختونخوا سو به سره شامل شي شانواز ترغزی مشال رادیو محمد ایجنسی
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې تر هغه پر ضد د قومي اکشن پلان د عملی کولو لپاره د ریاست ټول ادارې باید یو بل ته لاس ورکړي نوموړي چې پرونی د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت جوړې وي غونډه ته وینا کوله زیاته کړه چې د افغانستان خراب امنیتي وضعیت پاکستان ته هم ستونزې جوړې کړې دي تفصیل اسلام آباد احمد الله راکوي
د پاکستان او هند ترمنځ په 1915 پېتم کې شوی جنگ 50 کاله پوره کېدو په موقع 13 ورځ د فوز په هډ کوارټر کې یوم دفاع دستوري تخپل وینا کې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف اویل چې پاکستان فوز د خارجي جاریت مقابله کولو توان لري او که جنگ روایتي وي او که غیر روایتي پاکستان فوز ورته تیار دی د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د ریاست د ټولو ادارو لا په خنیت سره خپل کار کول پکار دي چې په قومي اکشن پلان عمل درآمد یقیني کړی شي او تر هغه رو سره مرسته کوونکی او دوی ته سہولت ورکوونکی با خپل منطقي انجام تر رسو
اپریشن
ضرب عزب په یو داسې وخت شروع کړي شو چې کله انتشار خوراونکو قوتونو د پاکستان ریاست چیلنج کړو او په ملک کې د امن او امان صورتحال ډیر خراب وو خو نن د الله تعالی په فضل او کرم سره او د قام دواګانو او د پاکستان فوز او د سکیورټي ادارو د کوششونو او قربانیان ورکول ورستو د صورتحال کنټرول کړي شو د جنرال راحیل شریف وینا وا چې د کشمیر اولس د تیرو ولسی زونه ظلم برداشت کوي خو وخت راغلی دی چې د ملګری ملتونو د قراردادونو پر وړاندې کې د کشمیر مسله حل کړي شي په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وایي چې هند او پاکستان ترمنځ تاو تریخواله زیات شوه دي چې لوجه د دوانو غاړو مشران سخت بیانونه ورکوي
فلحال خو د هند او پاکستان ترمنځ د مذاکراتو لړۍ ودرېدلې ده د کله نه چې د دوانو ملکونو د سلامتي مشرانو ترمنځ خبرې زندېدلې او په لاین اف کنټرول په تاوتریخوالی کې اضافه شوې ده نو د هند حکمران طبقه دا سوچ لري چې په پاکستان پوزي دباو ساتل پکار دي نو ځکه د پاکستان د پوز مشر دا قسمه بیان ورکو خو ضرورت د دې خبرې دی چې د دوانو غاړو مشران دي د سخت بیانونو پر ځای د مذاکراتو لپاره لار هوار کړی او د دوانو غاړو لخوا به د لړکي مثبت ګام داوي چې په لاین اف کنټرول کمه د ډزو لړۍ روانه ده هغه دې بند کړی
د افغانستان په حق له جنرال راحیل شریف وینا وا چې د افغانستان په خرابېدونکو صورتحال دوی ته تشویش شته ځکه چې افغانستان سره زمنګ تاریخي او د وینې رشتہ ده او دا رشتہ یو طاقت هم نشي ماته ولې پاکستان په افغانستان کې د امن لپاره کوششونه کړی دي خو ځنې امن دښمنه طاقتونه د دوی د کوششونو ته نقصان رسولو هڅه کوي خو ان شاء الله دوی به کله هم په خپل مقصدونو کې کامیاب نشي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
پاکستان پیپلز ګوند وای د هغه هیواد مرکزی حکومت دغه ګوند مشرانو په بدنامول په سر اغستې دا یاد ګوند مخک خان په دې اندي چې مرکزی حکومت واقعي غواړي د هیواد په ادارو کې د درغلې او مخاوني سي او د حکومتي چارواکو احتساب وکړي نو بیا له سن صوبې څخه دی ووزی او پنجاب ته د هم سر ورخکاره کی د پیپلز ګوند مشران خبرداري ورکوي چې حکومت د دوی پر ضد انتقامی کاروای کولو له پالیسۍ لاس وانه خلی دوی به هم پر وړاندې سخت خبرګون وخی پر دې موضوع د اسلام آباد نه د ریاض مسخیل رپورټ ورو
په داسې حال کې چې د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په ګډون د پیپلز ګوند په ځینې مشرانو د کرپشن او اختیاراتو د غلط استعمال تورونه دي، او دې کې د پخوانی وفاقي وزیر ډاکټر عاصم حسین په ګډون ځینې غړي نیول شوي هم دي. پیپلز ګوند وایي مرکزي حکومت یې په ضد انتقامي کاروایي شروع کړې، او که دا کار جاری وي نو پیپلز ګوند به په انتهایي ګام پورته کولو مجبور شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پیپلز ګوند د اگزیکټیو کمیټې ممبر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان ویناوه، موږ د مقدمو او عدالتونو نه یریږو خو دا طریقې کار غلط دی. دی وایي
په دې باندې موږ ته هیڅ قسم اعتراض نشته، دی موږ خپل باندې دا غواړو چې په دې ملک کې احتساب وشي، خو موږ صرف دا غواړو چې دا احتساب د کراس دی بورډ وشي. کرپشن صرف په کراچۍ کې نه دی. اسحاق ډار خپل باندې د مجسټریټ مخې ته بیان ورکړی، داغه کیس په نیب کې پروت دی، هغه نه چلیږي. د اصغر خان کیس نه چلیږي. رانا مشهود داغه ویډیو وراله چې په هغه کې هغه لګې دی چې دا کومې پیسې چې زه اخلم دا د شهباز شریف د پاره اخلم، دا حمزه شریف د پورټ ریفارم سکندل دی، هغه نه چلیږي. نو موږ دا وایو چې که تاسو اکشن اخلی د کرپشن خلاف، نو دا د ټولو خلاف واخلئ، په چا باندې چې الزامات دي. دویم زمونږ دا مطالبه ده چې طریقې کار دي د ټولو لپاره یو شانته جوړ کړی شي.
د کرپشن په ضد مقدمو په اړه د پیپلز ګوند نیوکې چې مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او خبریال سلیم احمد په وړاندې کې خوې نو دوه
کرپشن الزام کې لګي په ټوټل صحیح نه، نو بیا په کې هم ډېر زور شته. پیپلز پارټي ګیلر صاحب پورې جایز هم نه، ځکه چې د کرپشن معامله او هغه ملک نه څوک لړکی، نو هغه یوازې سیاستدان پورې محدود نه دی. ہاں طریقې به بدلی یا کم او زیات به پکې، خدا خود چې دا خود اورال یو سوشل پرابلم دی چې په هغه کې د دې سوسایټي میکسیمم یا میجورټي خلک چې دي هغه پکې انوالو دي، دا هغه دا ډیمانډ چې نه دا خو په خپل ځاني باندې صحیح دی.
د پیپلز ګوند انتهایی قدم سکی دی شي، او د دې بعد مسلم لیگ په حکومت یا جمهوریت سرات وی په دغه اړمو د سیاسي چارو د یو بل کارپو او کراچۍ کې میشت خبريال اجمل خټک کشر نه تاسو کو نو دوی
جمهوریت د پاره روان وخت کې مشکلات راته دي، لیکن مونږه به دا وګورو چې دا اوس پر چې کم جمهوریت په دې ملک دی د ولست څخه फायदा ورکړل. دلته کې قوم ته یو دا خبره هم محسوسيږي چې دا څنګه زمونږ عادت ته زمونږ سیاسي جماعتونه دي چې اوس په دې لوټ مار کولو او په ملک کې هر ورځ به بم دماکي کېدلې، نو د دې جمهوریت خطر نه و. دوی استفاغان نه ورکولې، او نن چې په غلو باندې او په دهشتګردو باندې لاس پورته کیږي نو بیا دوی استفاغان ورکوي.
د یادونه ده چې موجوده حکومت کې د پیپلز ګوند اهم غړو مخدوم امین فهیم، ډاکټر عاصم حسین او زین نورو ترڅنګ په دوه پخوانیو وزیر اعظمانو یوسف رضا ګیلانی او راجا پرویز اشرف د کرپشن، بډو رشوتونو او د اختیاراتو د غلط استعمال تور نه دي. د دې ترڅنګ د نیب لخوا په سپریم کورټ کې هم د سلو لویو غلا غلطو یو رپورت د میگا سکینډلز په نوم جمع کړی شوی دی چې پکې د مسلم لیگ نون اهم غړي هم شامل دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دو بجو،
حجرا
پا درے نیمو بجو،
سروے
پا سلور نیمو بجو.
د شمالي وزیرستان هغه کاروباریانو چې د محل د خیبر پختونخوا په بنو کې د کډوالۍ ژوند کوي پرون هغلته و جرګه وکړه. دوی په یو خلو له حکومت وغوښتل چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې دوی ته اوختي تاوانونه ورپوره کړي. له سیمې د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
دغه غونډه کې د شمالي وزیرستان تاجرانو سره د انجمن تاجران بنو مشران هم شامل ول، او ټولو متفقه غوښتنه وکړه چې په عملیاتو کې د شمالي وزیرستان کاروباریانو او مارکیټونو مالکانو ته کم تاوان اړول شوی، دولت د هغه بدل ورکړي او مارکیټونه د بیرته په خپل ځای بحال کړي. غونډه ته د انجمن تاجران بنو مشر شاه وزیر وینا پر مهال وویل
چې کېر مې داړانته بچون میں دادار پدار کرو زناور ماں ختم سل اے مو پا دی کون سے تی زندگی آخری چسا سا ساوا یہ جو خون طلب سے رولا دانی دی دیا خور یا بے زبان آسائی دا خور یا دیڑا دو یا گوڑی دی یا چینی دی تو سٹور سے درے اترا کا سیمنٹ ملوڑی دگے سو گناہو کو دے دگے خال کے دے نقصان اے زراد آمیں پہ دخپل ریاست بندے دے مو حقوق تی.
دا شمالی وزیرستان یو مشر خان مرجان وویل دار بونو توانونو سرای مخ کڑی او نن دی ور باندې احسان نکړي، خو خپل کاروبار او مارکیټ پر روغ حالت کې غواړي.
زپ مارکیټ څه شي کو
مارکیٹ والے چلے گی چ تجار پچھے بھی زدانا کہو کہ مارکیٹ کو پگا دی جوڑا بھی تجار کا پگا دی سی کو مارکیٹ تشتم دادا پیسہ اگر کو کہ مارکیٹ شر چھوڑ کو
دغه غونډه تا وینا پر مهال د جمعیت علما اسلام سینډلې صوبایي امیر مولانا یوسف شاه وویل
تکلیف ورسېدلو د هغه تکلیف ازاله پکارا ده که هغه د کور په شکل کې ده که هغه د مکان په شکل کې ده که هغه د دکان په شکل کې ده که هغه د سامان په شکل کې ده نو هغه ته خپل حق ورکول دي ځکه چې هغه حق هغه د خولې نه مونږ راخیستی ده هغې څه قصور نه وه سر یې څه جرم کړی وه چمټو خو دا شدر ته پناه نه وه ورکړې غوړیو خو دا شدر ته پناه نه وه ورکړې هغې کمرې او هغه دکانونه خو د رهایش قابل هم نه وه هغه دې ولې وران کړو
غونډه کې مشرانو په دې خبره زور ورکړو چې نن میرانشاه او میرعلي ټول مارکیټونه ړنګ شوي چې د سامانونو نه ډک پاتې شوي ول لهذا د دوی د سامانونو د حفاظت وکړي او نور د مخه ونیول شي چې خلک د نورو توانونو سره مخ نشي
د ځوانانو لاسته راوړل
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې
سپیشلی د جنکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دی د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اصرار علم مومن سره نیخ په نیخ
په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوونکي غیر سرکاري ادارې وایي چې دغه صوبې په لکونو ماشومان د تعلیم له نعمت به برخې دي چې غټه وجه د دوی په خبره په سکولونو کې د بنیادی اسانتیاو نشتواله ده بلخوا د صوبې حکومت وایي چې ماشومانو ته د تعلیمي اسانتیاو ورکولو لپاره پر بیلابیلو پروژو کار پیل کړی دی تفصیل د فرخندې اسد پر رپورټ کې
په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د ملګرو ملتونو کارکونکو اداره یونیسف وایي په دغه هیواد کې 25 لکه ماشومان چې عمرونه یې د 50 نه تر 14 کالو په منځ کې دي سکولونو ته نه ځي دغه اداره وایي په هر لسو کې درې ماشومان له سکولونو بهر دي په دغو کې زیاتره شمیره د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو نه ده د الف اعلان تی بغیر سرکاري ادارې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په لکونو ماشومان د سکولونو بهر دي د شوقدر د ګلباچا کورنو د سرکاری سکول د اتم جماعت سالاروای سکول یې دوه واره په باروتی موادو ډنګل شوې ده خو بیا هم دوی په دغوران ویجاړ سکول کې په تعلیم حاصلولو مجبور دي
نوار د ګرمۍ ده نو سور په سي ګرځو نه ټرافیک نه بل ده چې سکول ټول وران دي لګ لګ را دا شوې هم ده موږ په دیری موږ باندې راونه ورځي نو په استادانو رو ورځيږي موږ ساده ویرم نه
د قبایلی سیمو سره سره په خیبر پښتونخوا کې هم ګڼ سکولونه په دې 13 کلونو کې وسلواله وران کړل په دغه کې زیات تر شمیره د جینکو د سکولونو ده د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د سکولونو د بیا ودانولو د تعلیمي پرمختګ لپاره په یو شمیر منصوبو کار کوي په دغه کې کمیونټي سکولونه جوړول د 200 هایر سیکنډري سکولونو ودانۍ جوړول 500 سکولونو کې لیبارټریانی او نور سہولتونه برابرول او په لرو پرتو سیمو کې استادانو او ماشومانو ته سہولتونه ورکول او وظیفې شامل دي په دې اړه د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي
مختلف ادارو مختلف فیگرز ورکړي شو کوئی 15 لاکھ کی شو کوئی 20 لاکھ کی شو کوئی 25 لاکھ کی بهرحال سوچ نه شي بده ډېر زیات دي لکه کلی موږ یو دا کار شروع کړی دی چې موږ ایک گرلز کمیونٹی سکول ان شاء الله تعالی موږ به 1000 گرلز کمیونٹی سکول شروع کوو کمیونٹی موږ زیرا برابر او موږ به هغه ته یو فیمیل ټیچر ورکو موږ چې لږ حکومت ورکړي موږ څو چې نوې سکول جوړیږي اوس په دې صبح کې دا غیر شو اوس چونکې ټیک نه ده د الکانو سکول نه ډېر سیوا دي جنکو سکول نه کم دي موږ به 70% سکول نه 70% سکول نه موږ د جنکو جوړو او 30% موږ د الکانو جوړو چې هرې شو برابر شي
په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو کارکونکې عمر اورغزی وایي د صوبې په زیاتره سکولونو کې بنیادی سہولتونه نشته چې لوجي اکثره ماشومان سکولونو ته تلل پرېږدي
سکولونو کې بیسیک فیسیلیټیز نشته زمون سره پرایمری لیول پر مشومان خو سکولون تر روان هی خو سکل پرایمری لیول یو مشومان شپږم کلاس ته شین او غا سکول پری دی او مین او جوه د سغت سکول کی بیسیک فیسیلیټیز نه وی لکه واش روم شو ډرینکینګ واټر شو باونډری وال شو هغه ته دا فیسیلیټیز نشته په سکولونو کې نو هغه وجه نه بیا ډراپ اوټ ریشو پرایمری لیول نه بعد زیات شي لکه څنګه نن موږ د بجلی جاړو ته بجلی نشته لسکاله بعد به ته دا مشومان ګوري ته مشومان ته د سکولونو کې ځای نه وی تیاره سکول کې ځای نشته. پولیټیشن سره زموږ میټینګ کې پولیټیشن وایي تیاره ما ته خو چرتم یو پیرنټ نه درغله چې د سکول کې دا پرابلم ده، ما ته خو چرتم د ټیچر نه درغله چې زما سکول کې سټیشنری نشته.
بلخوا صوبای حکومت وایي دوی په صوبه کې د هغو سکولونو د بیا جوړولو په منصوبه ډیر زر کار پیلوي چې ودانۍ د مختلفو وجوهاتو له امله ویجاړې شوې دي او دغو سکولونو ته به ټول تعلیمي سهولتونه هم ورکول کیږي. د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې سفا اورېدلی شي.
پنځنیمې بجې کېدونکي د اوریدونکو د انیسې اجمل نه لنډ خبرونه اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د استازو پارلماني مشر حاجي شاجي ګل نن مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د قبایلي سیمو پارلماني غړي به نن د پارلمان په سیکرټریټ کې د پارټه د خلکو د حقونو په اړه د بل مسوده جمع کوي. په دې مسوده کې ویل شوي دي چې د پاکستان د نورو برخو په څیر د قبایلي سیمو لسته هم حقونه ورکړل شي. نن په خبري ایجنسۍ کې د 500 تنو مړي منل شوي دي. په خبري ایجنسۍ کې چارواکي د نن نه خود له په شرط نن مشال ریډیو ته ویلي چې نن په تیرا کمرخیلو څو غړې کې له بازار څخه خلکو سره تعلق لرونکو 500 کسانو مړي منل شوي دي. لشکر اسلام ډلې د پیښې سیمواري منلې ده. د پاکستان فوج وایي نن یې د بی پایلټ الوتکې بوراک له لارې د وزیرستان په شمال کې بخنواړم په شوال کې د وسلوالو په مرکز برید کې درې وسلوال وژلي دي. د پاکستان د فوج ویان اسیم باجوان په خپل ټویټر باندې د خبر پخلی کړی دی چې بی پاول واري د وسلوالو پر ضد ډرون الوتکه کارولې ده. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د پوز مشر وای په پاکستان کې د ترګري پر سي جنگ په کامیابۍ سره روان دی. افغانستان سره هم د نن لپاره هلي سلی دوام لري. جنرال راحیل شریف پرون د پاکستان د دفاع ورځ په مناسبت یو غونډې ته دا خبرې وکړې. د افغانستان د جوزجان ولایت په کوشت په سیمه کې د افغان پوز او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرشوب لا وخت ده. دغه ولایت امنیه کمانډان فقیر محمد جوزجانی نن مشال ریډیو ته ویلي چې په کوشت په کې پرون نن جګړه شوې چې په کې 500 وسلوال وژل شوي او نور زخمیان شوي دي. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل ویلي دي چې جرمنی ته راغلي کډوال به راتلونکي کالونو کې په هواد کې آباد شي او د جرمنی حالات به بدل کړي. د انګلا مرکل په مشرۍ اتحادي حکومت جرمنی ته راغلو کډوالو سره د مرستو لپاره په شپږ ارب یورو ورکولو صلاح شوې دي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي دي چې د نړۍ او په ځانګړې توګه د اروپایي هېوادونو د یو بشري او تاریخي دنده ده چې په خپلو ټولو راتلونکو کډوالو سره نور هم مرسته وکړي.
لن خبرونه مولانی سی اجمل اوریدل او سوریدونکو د زینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريالې رابی اکرم خان اور
وحدت ورسپانه خپل دایره کې لیکي چې د وزیر اعظم د قومي سلامتي او د خارجه امور مشیر سرتاجي سویلی دي چې پاکستان او افغانستان د خپل منځي باور په بحاله اتفاق کړی دی. ادارې وايي افغانستان کې نوې حکومت راتلو سره پاکستان او افغانستان ترمنځ په خبرو اترو کې تر ډیر هدا پوری خواله راغلي وو او دغه تعلقات سمې لوري ته روان وو. خو په کابل کې د بمی چاودنو او د ځانمرګي بریدونو ورسره نه یوازې چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو ټاکل شوی دویم پړاو ځنډیدو، بلکې د افغانستان حکومت او استخباراتي دارو لخوا په پاکستان د تورونو یو لړۍ پیل شو چې ورسره یو واری بیا د دوړو هیوادونو اړیکې د توتري خالي ښکار شوې. ادارې په وینا کابل ته د سرتاجي سفر په دې توجن صورتحال کې د کمی راوستو یو حسابه د پاکستان او افغانستان چارواکو ته د دې خبرې احساس کول پکار دي چې د دوړو هیوادونو امن یو بل سره تړلې دي. ادارې وایي د ترهګرې لعنت په هغه صورت کې ختمې دي شي چې دوړو هیوادونو د اتحاد سرګندونی وکړي. دوړو ته د بي ځای تورونو نډړه کول پکار ده او د خپل منصب باور سیوا کول لپاره ګامونه اخیستل پکار دي. اداري اخري کلی کې چې د دوړو ملکونو لړپوړو چارواکو ته پکار ده چې غلط فهمیانی او شکونه لري کول لپاره د خبرو اترو لار د خپل کړی خپل منځي تماسونه دي سیوا کړی. اج ورځ خپل اداري کلی کې متحده قومي موومنت په شان پاکستان پیپلز پارټي هم قومي اسمبلی نه استعفی ورکول باندې خبر شروع کړی دی او د دې حتمی فیصله به زر د پارټي په یو غونډه کې کیږي. اداري مخ کلی کې پاکستان کې د احتساب په عمل د مکمل اتفاق باوجود د سیاسي بنیادونو انتقام ګرځول کیږي. په کراچۍ کې روان اپریشن په شان ردي عمل ماسي کې هم مخې ته راغلی وو. ادارې زیاتوي په تیرو دوو کالو کې په مهمو فیصلو د سیاسي ګوندونو یو کېدل یو مثبت او ښه پرمختګ وو. ادارې اخیره کلي کې پخوانی د داخله چارو وزیر او د پیپلز ګوند رهنما رحمان ملک د موجوده حالاتو ښه کېدو لپاره د ټولګوندیز کانفرنس تجویز ورکړی دی. وزیر اعظم هم په سیاسي رابطو او په سیاسي یقین ساتي. نو په داسې حال کې په ټولګوندیز کانفرنس خبر کېدی شي چې ملکي سیاسي فضا مستحکم شي او قانون نافذ کوونکې ادارې خپل فرض په ښه توګه ترسره کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د پاکستان پارلمان ته د هغه هیواد په قبایلي سیمو کې د آئینی اصلاحاتو معرفي کولو په موخه د یو آئینی ترمیمي بل راوړل کېدو په اړه یو لیکنه کړی ده. بلخوا نړیوال بانک په کابل کې د موسیقۍ د زده کړو د ملي ادارې په اړه لیکنه خپره کړې. تفصیل له مجید بابر اورو.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ایکسپریس ټریبیون په خپل راپور کې لیکلي چې د قبایلي سیمو ولس با په قومي سملای کې د یو آئینی بل په وړاندې کولو سره د خپل حقو غوښتنو د پوره کولو پر لور یو سنور هم نږدې شي چې د اف سی آر د قانون د ختمولو او آئینی اختیار ترلاسه کولو په اړه د تیرو سو لسیزو راهیسې کولی. د ورسپانې سره په خبرو کې د فاټا لایت فورم مشر اعجاز مومن ویلي چې دغه آئینی بل مسوده تیاره شوی او د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا لاسلیک شوی چې د قومي اسمبلی په راتلونکي غونډه کې به وړاندې کیږي. خو دغه بل مسوده به د قومي اسمبلی د کاروایۍ په ایجنډا راوستلو لپاره روانونه د اسمبلی سیکرټریټ ته ورکول کیږي. د ورسپانې په خبره په دغه آئینی بل کې د آئین د لومړۍ مادې د دویمې زمینی مادې په هغه ټکو کې د بدلون غوښتنه شوې چې له مخې د پاکستان ټولې برخې پاکستان سره ملحقي ګڼل کیږي. دا مهال د غوسیمو ته د پاکستان د انتظام لاندې قبایلي علاقې ویل کیږي. په دغه آئینی بل کې بل غوښتنه د آئین د 238 مادې په اوومه زمینی ماده کې بدلون دی چې له مخه د پاکستاني عدالتونو اختیار قبایلي سیمو ته غځول دي. د ورسپانې په خبره د قبایلي سیمو نه د پارلمان منتخب غړي وای چې قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، نو بیا قبایلي ولس هغه قانوني او آئینی ازادۍ ولې نه لري چې کومې د پاکستان نور ولس ته ترلاسه دي. د ورسپانې په خبره په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې وو وړه قبایلي سیمې د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمې یا پاټا وګرځول شي چې عدالتي او قانوني حقوقونه ترلاسه کړي. بلخوا نړیوال بانک په افغانستان کې د موسیقۍ د زده کړو د یوې ادارې په اړه په خپل یو راپور کې لیکلي چې دا مهال 13 کلنه نگینا د کابل د موسیقۍ په قومي انسټیټیوټ کې د پیانو زده کړې په دې مخه ترلاسه کوي چې په راتلونکو وختونو کې یو ښه هنرمند ترې جوړ شي. یتیما نگینا وایي چې 15 کاله مخکې کله چې د خپل کلی په یو خوند کې زده کړې کولې، نو دومره امید یې نه و چې کله به هغه هم د خپل صلاحیت په بنیاد په سیمه او نړۍ کې وپیژندل شي. خو اوس ورسره دغه هیله شته چې یو ورځ به دا هم یو ښه پیژندل شوی هنرمند شي. د دغه انسټیټیوټ بنیادی خودونکو او مشر ډاکټر احمد نصیر سرمست وایي چې د نړیوال بانک د مالی مرستې له وجې اوس دغه د موسیقۍ اداره په دې توانېدلې ده چې ګڼ شمیر د موسیقۍ آلات ولري. د دې په خبره دغه د موسیقۍ ادارې د یو مات گیټار، د یو سو سرندو او یو جوړ سکسوفون نپیل کړی و. ډاکټر سرمست وایي زه د موسیقۍ په هغه پیاوړتیا کلک باور لرم چې ټولنه کې پرې امن راتلی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د اروپای ټولنې مشران هڅه کوي چې د کډوالو له بيچاري څپې سره د مقابلې لپاره لارې چارې پیدا کړي. جرمني یو له هغو اروپای هیوادونو څخه دی چې د شام، عراق او افغانستان نه کډه شو خلکو ته په هغه هیواد کې ځای ورکول پیل کړی دی. خو د جرمني، اتریش او همداراز هنګري حکومتونه وایي چې د راتلونکي لپاره د کډوالو ځایولو پالیسي بدلوي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه رپورت له فرخندي اسد اورو.
د مشال د انګریزي څنګه لیکي تیر اونې په زرګونو د شام، افغانستان او عراق کډوال جرمني ته راغلل. دغه کډوال د هنګرینا، آسټریا او بیا جرمني ته ورسېدل. جرمن چارواکي وایي د ستمبر په 15 نیټه 10,000 کډوال دغه هیواد ته لاړل او سناس 11,000 نور پرون ورسېدل. د دغه کډوالو لپاره د ویانا نه یو سلسله وخت خوراکي سامانونو او بو او نورو ضروري شیانو نه ډک ګاډي د آسټریا سرحد ته ورسېدل. هنګري په لومړی ورځو کې د ریل د لارې د کډوالو آسټریا او جرمني ته د تلو خلاف وو، ځکه چې دوی غوښتل باید دغه لومړی رجسټر شي، خو وروسته بیا خپله فیصله بدله کړه. په یورپ کې دا د پناه اخیستو یو اصول هم دی چې کډوال په هغه هیواد کې رجسټر شي کوم د چې دوی لومړی ورداخليږي. خو د آسټریا چانسلر ورنر فیمن تیره ورځ ویلي دوی په بیړنیو حالاتو کې دغه کډوالو هرکلی کوي او غواړي دوی په آزاده توګه آسټریا ته راشي او بیا جرمني ته لاړ شي. هنګري، جرمني او آسټریا بیا دا هم وایي چې دوی غواړي د کډوالو مرسته ځکه هم وکړي چې دوی د بحران سره مخامخ نشي، خو په آینده کې د دوی د دغو مرستو نه باید نور کډوال ګټه پورته نه کړي. بلخوا د عیسویانو مذهبي مشر په فرانسیس هم په یورپ کې ضلعي حکومتونو او په مذهبي ټولنو غږ کړی چې یوې یوې کډوالې کورنۍ ته ځای ورکړي او دا شان یو ښه پیغام ورکړي. پوپ دا هم ویلي په راروانو ورځو کې بعد ویټیکن انتظامیه هم د کډوالو کورنیو ته پناه ورکوي. د آسټریلیا وزیر اعظم ټونی ایبټ په 6 سپتمبر ویلي هیواد به د شام نور کډوال هم قبلوي او زیاتوي چې له دغې سره دوی په هغه شمیره کې زیاتوالی نه راولي کومه چې دوی هر کال د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه قبلوي. وزیر اعظم ټونی ایبټ د شام د کډوالو شمیره نه ده ورکړې خو زیاتوي دوی به په کیمپونو کې میشت کډوالو ته آسټریلیا کې پناوی ورکوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي اروپایي هیوادونه د شام کډوالو ته د پناه ورکولو د یو تاریخي کار نه تیریږي. حسن روحانی وویل د دوی په هیواد کې لوړاندې نه د ګاونډي هیوادونو نه راغلي کډوال ژوند کوي، خو اروپایي هیوادونه ستایي چې په بشري بنیادونو د دغه خلکو مرسته کوي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپګونه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
له امریکا خبریدونکو نیویورک ټایمز رسپانه د افغان طالبانو په لیکو کې د پیدا شوې اختلافات پر موضوع لیوه لیکنه کړې. لیکنه وايي د افغان طالبانو نوی مشر له هغه څخه د جلا کېدونکو ډلو د لمن زوړلو پالیسی خپل کړې ده. د لیکنې مهم ټکی لما هارون بچاوري. د نیویورک ټایمز رسپانه لیکنه وايي ملا اختر محمد منصور چې سګ وړې د افغان طالبانو مشري پر غاړه واخیسته، په تیرو 2 اونیو کې زابل ولایت ته د ملا منصور داد الله د ډلې پر ضد جګړې لپاره سلګونه طالبان لیږلي. چارواکو ویلي ملا منصور داد الله د ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه له منلو صفا انکار کړی دی. 13 جولای میاشت افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر پخلی وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوې مشر وټاکل شو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړو د نفوذ زیاتېده خبرې ګرمې شوې دي، ملا منصور هڅه کوله چې طالبان یو موټی وساتي. دا په داسې حال کې هم دا چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر زوی او ورور هم د ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه ټاکل کېدو له خبرې سره اختلاف ښودلی دی. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ځینو دینی عالمانو او همداراز قبایلي مشرانو د پاکستان په کوټه کې هڅه وکړه چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د هغوی په لیکو کې پیدا شوي اختلافات یوې خواته کړي. لیکنه کاږي کوټه د پاکستان هغه ښار دی چې د ملا منصور په شمول د طالبانو ډېری مشران پکې له کلونو راهیسې میشت پاتې شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان طالبانو که څه هم هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د دوی ځینې ډلې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش لیکو تر روانې دي، دا خبره روښانه شوې چې افغان طالبان د داعش تر فشار لاندې راغلي دي. یاد ډلې د عراق او شام یو شمیر سیمې په خپل ولکه کې اخیستې دي. 13 جون میاشت چې ملا منصور د افغان طالبانو مرستیال مشر و، نوموړي د اسلامي دولت وسلواله ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یو مکتوب استولی و، پکې ترې غوښتي و چې د افغانستان په جهادي لیکو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې نږدې وختونو کې د طالبانو یو بیان د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسلوالو د موجودیت خبره منلې. په عین وخت کې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور په زابل کې فعالې د مخالف ډلې مشر ملا داد الله ته له هغه ولایت څخه د وتلو پیغام لیږلی. د لیکنې تر مخه داسې انګیرل کیږي چې د ملا داد الله ډله اسلامي دولت وسلواله ډلې ته زیاته نږدې ده. لیکنه زیاتوي ملا داد الله بیا تور لګوي چې ملا منصور په افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې مشر وايي په هیواد کې روانې نامنه یو ستونزې لوي نړیواله توتی څخه سرچینه اخلي. عبدالرؤف ابراهیمی دغه سرګندونې د دوشنبه په ورځ یعنی نن د ولسی جرګې د اوړي له رخصتۍ وروسته د جرګې په عمومي غونډه کې وکړې. د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا داعش د افغانستان پر وړاندې یو ګواښ وباله او خبرداری ورکړل چې که حکومت دا ډله ونه ځپي دوی به پر وړاندې ودرېږي. تفصیل د اسدالله لودین پر رپورټ کې.
د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د سیمې او ګاونډ پر هیوادونو هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د دې وضعیت ننداره کوي. ښاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د اوړي رخصتۍ له پای ته رسېدو وروسته د دوشنبه په ورځ دغه څرګندونې وکړې، خو د کوم ځانګړي هیواد نوم یې وانه خیست. د افغانستان خلک له کلونو راهیسې له یوې لویې نړیوالې توطیې سره مخ دي. بېلابېل خلک، ډلې، سازمانونه او کړۍ په دې هیواد کې سره جنګیږي. دا ډلې هره ورځ په بېرحمۍ سره زموږ د اولادونو، میرمنو او ماشومانو وینې تویوي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې د افغانستان د ناامنۍ له امله ګڼ شمېر کسان د اروپایي هیوادونو غیر قانوني مسافرت ته زړه ښه کوي. ولسی جرګه په داسې حال کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښیي چې حکومتي چارواکو په دې وروستیو کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره یې په بېلابېلو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا وایي د حکومت کمزوري مدیریت د دې لامل شوی چې په بېلابېلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو او داعش فعالیتونه زیات شي. ښاغلی قدیر وویل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې داعش خلک وژني، پیغلې او کونډې ترې بیایي، او که حکومت د ستونزو ته پاملرنه ونه کړي خپله به د داعش په وړاندې ودرېږي.
مونږ به د اختر 15 نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو، او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې اعلان جنګ ورسره کوم.
خو له دې وړاندې دفاع وزارت ډاډ ورکړی چې په ننګرهار او نورو ولایتونو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې عملیات پیل کړي او هڅه به وکړي چې دا ډلې له پښو وغورځوي. کارپوهانو هم له دې وړاندې د ناامنیو لامل د حکومت کمزوري او د حکومت دننه د ځینو پردی پاله کړیو موجودیت یاد کړی دی. خپله اجرایي رئیس عبدالله هم ویلي وو چې د حکومت دننه داسې جاسوسان شته چې د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. څېړونکي او د ولسي جرګې یو شمېر غړي همدې مسلې ته په کتو له حکومت غواړي چې تر هر څه د مخه د امنیت ټینګښت ته پام وکړي.
له کابل اسدالله لودین و تیر ورځ د خوست ولایت لسګونو نجونو او ښځو د یوې غونډې له لارې له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ څرګند کړ. د غونډې ګډونوالو له ځوانانو وغوښتل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې شامل شي او له دغه لارې د هیواد او خلکو په امن ساتنه کې برخه واخلي. نجیب الله لوخیل رپورټ لري.
په خوست کې او شمیر نجونې او ښځې وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې هیواد او د خلکو له امنیت څخه ساتنه کوي او دوی ته د آرام ژوند، کار او زده کړو شرایط برابر کړي. نو له همدې کبله له دوی ملاتړ کوي او له ځوانانو هم غواړي چې د امنیتي ځواکونو لیکو سره یو ځای شي. څنګه اتل مشال راډیو سره په خبرو کې په اوله کې خپله یوه څلوریزه افغان امنیتي ځواکونو ته ډالۍ کړه.
ولاړې متر څنګ یو ورونه موږ ستاسو پر ننګ یو په هره میوندي جګړه کې تللې په غورځنګ یو رودلې موږ څنګ له افغانې مرشدې دي موږ نه یو وینې داغه دی اغیار په وینو رنګ یو په ځوانانو غږ کوم چې دوی هم راشي په امنیتي ځواکونو کې برخه واخلي، د خپل وطن څخه ساتنه وکړي او په دفاع کې برخه واخلي، ځکه چې د وطن ساتنه یو وجیبه ده، یو فریضه ده.
مدني فعال عابده سروري چې خاوند زوی او ورونه په امنیتي ځواکونو کې دندې اجرا کوي په خپلو خبرو کې افغان سرتیری په دې وستل چې خپل خوخی آرام او خوشاله د ولس د نیکمرغۍ لپاره قربان کړی دي.
د مخفل ورونه زایم خاوند مخفل په دغه ملي ځواکونو کې شته او دی د دې ژوند په خطر کې دی، د دې یید نشته، د دې آرامتیا نشته، د دې خوب نشته، د دې خوشحالتیا نشته. نه داسې دي چې د کورنۍ کې ودی او د خپل د خپل ودنه ایس خبر نه دا ویلې چې د خپل د هیوانه، د خپل د خلکو نه، د خپل د وطن د دفاع په خاطر دلته په سنگرونو کې پرته دي.
مدني فعال ندبیبي عمری د غونډې ګډونوالو ته په خپل خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د خزو د قشر د ملاتړ د اعلانولو ترڅنګ د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د سولې د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
که صلح راشي زه خپل هم پرمختګ کړی شم، ځکه زه د چا نه کوم. اندو خویندې هم داسې مغز لري، داسې عقل لري، داسې فکر لري، داسې انسانان یو د ټولنې نیمایي تشکیل یو.
د غونډې په وروستیو کې د خزو د یوې مدني ټولنې مشر کامل اکبری د ناستې او مدایس پریکړه لیک ګډونوالو ته واوراوه.
خوست ولایت کې د خزو مدني ټولنې په خپلو ولسونو غږ کوي ترڅو د خپلو امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي او ملای وروتړي. ځکه چې د خپل ملت اولس او خاورې نه دفاع په لاره کې قرباني ورکوي. هغه اعمال په کلکه غندو چې زموږ په هیواد کې د جنگ او جګړو ته دوام ورکوي او بېګناه افغانان وژني او د هغوی وژنې ته جواز ورکوي.
د یادونې وړ ده، دې غونډې ته په ورته توګه په دې وروستیو کې دیني عالمانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او عامو خلکو هم په غونډو او ځانته ځانته برنامو کې له افغان امنیتي ارګانونو ملاتړ ښودلی او امنیتي ځواکونه یې په دې ستایلي چې خلکو ته یې د کار او روزګار سوله ییز چاپېریال برابر کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
ډیلی بیسټ رسپانه د متحده هندستان د تقسیم په اړه پر لیکل شوی کتاب میډ نایټس فیوریز یو تبصره خبره کړې ده. رسپانه لیکي د کتاب خلاصه دا ده چې یو خو د پاکستان جوړونکي محمد علي جناح او مسلم لیگ د هندستان د تقسیم ذمہوار وو، نو بل خو د هندستان د لومړي وزیر اعظم جواهر لال نهرو او کانګرس دا هغه وخت سخت رویه هم د پاکستان او هندستان د جوړېدو سبب شو. تفصیل اسرار علم مومند ناورو.
په یاد کتاب کې راغلی دی برتانیا د هندستان پر تقسیمولو د پاکستان او هندستان په جوړولو د یو داسې جنگ بنیاد کې خود چې وس هم دوام لري. د هندستان له تقسیم سره سم د هندوانو مسلمانانو ترمنځ نښته شروع شوې چې پکې په زورګونو خلک ووجل شول. د پاکستان او هندستان خپلواک ریاستونه جوړېدل د کانګرس پارټۍ شکست وو، ځکه چې د ګوند غوښتل چې یو داسې متحد هندستان له انګریزانو آزاد کړي چې پکې د هر عقیدې او نسل خلک په سیکولر جمهوریت کې ژوند وکړي. د هغه وخت مسلم لیگ مشر محمد علي جناح وو، نوموړی چې یو وخت په کانګرس کې وو د هندو مسلم اتحاد لپاره مشهور وو، خو په 1940 کال کې همدغه جناح د هندوستان وایسرای ته د پاکستان د جوړولو وړاندیز ورکړ. همداراز له دې سره برتانیا ته د جناح په صورت کې یو ښه اتحادي په داسې وخت کې په لاس ورغلی چې په برتانیا د کانګرس لخوا سخت فشار وو چې د هندوستان د آزادولو خپل ژمنه پوره کړي. یاد وی چې برتانیا د هندستان له مشرانو سره ژمنه کړې وه چې که په دویم نړیوال جنگ کې ورسره مرسته وکړي نو هندستان ته به آزادي ورکړي. د پاکستان مطالبې که یو خوا برتانیا ته ګټه ورسوله، نو بل خوا له دې ګام سره د کانګرس پارټۍ د هغه وخت مشر او د هندستان ډومبه وزیر اعظم جواهر لال نهرو له جناح څخه خفه شو. د کتاب لیکوال په دې ځای کې له نهرو سره همدردي ښایي او وایي چې نوموړي ډېر په غوسه کې د یو جدا مسلمان هیواد د جوړولو نظریه په مکمله توګه رد کړه. د کتاب لیکوال وړاندې لیکي جواهر لال نهرو د 1908 کال په انتخاباتو کې له مسلم لیگ سره خپل نفرت په ډاګه کړو او یو ویل چې تاسو سره دوه لارې دي، کانګرس ته ووټ ورکوي او که د برتانیا غلامان پاتې کېدل غواړي. حمله دی وروسته د هندستان مسلمانانو داسې سوچ شروع کړو چې ګینه کانګرس یوازې د هندوانو پارټي دا او د آزاد متحده هندستان جوړولو مقصد یو داسې هوا جوړول دي چیرته چې بعد هندوانو واکمنی وي. د کتاب لیکوال روان دی وایي چې رجنا او نهرو ترمنځ اختلافات په ټول هندستان کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنځ د نښتو سبب شول. د ده په خبره نهرو او جناح د غشخړې او بلوی د یو بل بدنامولو لپاره د خشاک په توګه وکارولې. لیکوال وایي د تقسیم مخکې د دواړو یادو مشرانو ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو رویه د پاکستان او هندوستان د پالیسیو مهمه برخه وګرځېده او اوس هم دوام لري. همداراز که یو خوا هندوستان له پاکستانه د بنگلادیش په جدا کولو کې مرسته وکړه، نو بل خوا پاکستان په کشمیر او افغانستان کې د هندوستان د اغیز د مخنیوي لپاره په پټه د وسلوالو مرسته شروع کړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کرم ایجنسی کې د صدی خلک د پاکستان حکومت غواړي چې د سیمې د نهري نظام سمولو غم وخوري. د صدی د اوسیدونکو په خبره چې کله هم زیات بارانونه وشي نو په زیاده دی چې هغه اوبه په نهرونو کې وبهیږي، د دوی کورونو ته اوړي او زیانمنوي. چارواکي ډاډ ورکوي چې د سیمې د خلکو د غستون زبا حل کی. د طارق اورغزی رپورټ پرې ورو.
ځای خلکو په خبره په سیمه کې نهرونه تنگ دي او چې کله هم په دوی کې اوبه زیات شي نو کورونو ته ننوځي او زیانونه ورته رسیږي. ملک حاجی صوبت خان په نامه یو ځایي مشر مشال رډیو ته وایي د دوی په دغه مسالې تر دې په حکومتي کچا هیڅ ګامونه نه دی اوچت شوي.
دا 50 کاله مخکې د کومې نهرونې جوړې شوې دي، هغه اوس پورې بیا د دې ځتول کوشش نه دی کړی. چې دویمه خبره ده چې دا نهرونې څه دي، دا په کور دادي چې هرې میاشتې کې یو ځلې کنه دوه ځلې دا په کور صفایي کیږي.
په ساده ښار کې میرکو او جابه په کلی باندې تیر شوی نهرونه په ټوله سیمه کې خوره شوې دي. په دې نهرونو کې اوبه د ستین او شاوخوا نورو سیمونه علاوه د کورونو نه راځي چې دغه اوبه وروسته د کورمې په غوړ خوړ کې غورځېږي. محمد اسامه اورکزی په نوم یو ځای کس مشال لډیو ته وویل په سیمه کې لږ هم باران وشي نو نهرونه د اوبو نه ډک شي او دغه اوبه بیا د سیلاب شکل اختیاروي.
دا اوس هم کوم باران شوی په دې باندې کومې اوبه راغلي وې د کورونو ته ډېر زیات نقصانونه رسېدلي دي. په کورونو کې کوم فرنیچر دي دغه سامان تم ډېر نقصان رسېدلی دی. جمعتونو ته اوبه نه وتلي وې. کورونو بنیادونه کمزوري شو.
د کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ فضل قادر په دې اړه وایي دوی کوشش کوي چې د سیمې خلکو دغه مسله زر تر زره حل کړي. پکورما کې لته یوې میاشت وړاندې شوي بارانونو او سیلابونو سخت مالی تاوانونه رامنځته کړي دي چې بګې د ټولنه زیاته تباهي پر کوم او په صدې کې شوې ده. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د جلال آباد ښار کلالان وایي چې د تیرو کلونو په نسبت یې روزګار ښه شوی دی. دوی بیا هم له حکومت غواړي چې دغه فن د ژوندي ساتلو لپاره دی ورسره مرسته وکړي. په دغه اړه د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ.
کسه هم په افغانستان کې د کلالۍ د هنر هغه پخوانی مزه نشته، خو په ننګرهار کې د دغه هنر د ژوندي ساتلو لپاره هڅې پیل شوې دي. د جلال آباد ښار مر پیواته ته په 3 کیلومتره کې د کابل جلال آباد په لوی لار د یو سفر اعلان دي. سو تنه د خاوري لاغل ورسته په پخه د یو تاویدون کې سرخ په وسیله لخټو بیلابیل لوخي جوړوي. یو تنځوان امانت خان چې د خټینی ګلدانۍ په جوړولو بوخته مشال راډیو ته وویل چې د دوی لوخي په ننګرهار سربیره نورو ولایتونو ته هم وړل کیږي.
ګلدانیان ډیر جوړو، دا د اوبو ترموزونه دي، چکونه دي، دا جامونه دي، دغه شونه ډیر خلک اخلي. مثال کامې توړي، کابل توړي، دوبری توړي، خار کې وړي، زر په یو کس په سر پریوځي مونږ ته. او خاص درې سوه سالور سوه دسې به وو کار اوس ښه شوی.
محمد اجان چې په سپینه ګیره له خټو څخه لوښي جوړوي له دولت نه غواړي چې د کلالۍ د هنر د پرمختګ لپاره دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي.
مونږ ته دا ماشین یو شی جوړ کړي کنه، چې مثال برق یا یو شی چې دا په هغه باندې وچلېږي کنه، دا پوخي وهلو نه به مونږ بچ. او نور دغه غواړي چې وروره ګولې او ځای بس یو برنډه یو مثال وګوره، دا د لوښي چوپیاره کې ناست کنه. ها نور ځای مونږ نه لږ دا یو مال سنبال کړو چې ته کیدو کنه.
بلخوا د ننګرهار مرستیال والی محمد انیب ګردیوال وایي چې که کلالان ورسره خپلې ستونزې شریکې کړي، دوی به ورته د امکان په صورت کې حل لارې ولټوي.
مراجعه د کلالان د خوانه نه ده شوی که دوی هم زمونږ نه دغه غوښتنه وکړي، یقین لرم چې موږ دوی سره چې هغه څه امکانات یې هغه مرسته ورسره کولی شو.
یاد دي وي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سمو د وړاندې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو چې د کلیوالي صنعت د پراختیا لپاره یې هڅې پیل کړي چې د کلالۍ هنر ته به هم وده ورکوي. خو کارپوهان وایي چې که د کلالۍ د هنر د غوړېدو هڅې روانې وساتل شي، کورنۍ اقتصاد به ورسره پراختیا ومومي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د دې رپورټ سره اوریدونکو د روانې خپرونې د پای شېبو ته ورسېدو. د انیسې اجمل نبا لنډ خبرونه اورو.
په کمی اسمبلی کې د قبایلي سیمو د استاسو پارلماني مشر حاجي شاجي ګل له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې دوی د قبایلي سیمو د لپاره د پارلمان په سیکریټریټ کې د فاټه د خلکو د حقونو په اړه د بل مسوده به جمع کوي. په دې مسوده کې ویل شوي دي چې پاکستان د نورو برخو په څیر د قبایلي ولس ته هم حقونه ورکړل شي. نن په خبري جلسه کې د 500 کسانو مړی منتري شوی دي. په خبري جلسه کې یو چارواکي د نن خپل په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې نن په تیرا کمرخیلو سوخ غړې کې له بازار څخه خلو سره تعلق لرونکو 500 کسانو مړی منتري شوی دي. لشکر اسلام ډلې د پیښې مواري منلې ده. د پاکستان فوج وايي نن یې د بې پلټ الوتکې براق لاري د وزیرستان پر شوال سیمه کې د وسلوالو په مرکز برید کې درې وسلوال وژلي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د پاکستان د پوځ مشر وايي په پاکستان کې راتلونکی پر ضد جنگ په کامیابۍ سره روان دی او له افغانستان سره هم د امن لپاره هلې ځلې دوام لري. جنرال لاهل شریف پرون د پاکستان د دفاع ورځې په مناسبت غونډې ته دا خبرې وکړې. د افغانستان د جوزجان ولایت په کوشتپه سیمه کې د افغان پوځ او وسلوالو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته امر ژوبلا اوښتی ده. د دغه ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني نن مشال ریډیو ته ویلي چې په کوشتپه کې پرون او نن جګړې شوي چې پکې 15 وسلوال وژل شوي، درې نور زخمیان شوي دي. په دې نښتو کې درې افغان سرتیري هم وژل شوي دي. د جرمنی چانسلر اینګلا میرکل ویلي دي چې جرمنی ته راغلي کډوال به په راتلونکو کالونو کې په هیواد کې آباد شي او د جرمنی حالات به بدل کړي. د اینګلا میرکل په مشرۍ اتحادي حکومت جرمنی ته راغلو کډوالو سره د مرستو لپاره په 6 اربه یورو ورکولو صلاح شوي دي. د مالدوا په سرخار کې د پراخو احتجاجونو تنظیمونکو خیمې جوړې کړې دي او نن یې ویلي دي چې تر خپلو وختونو پوره کېدو پورې به دغلته د احتجاج په توګه ناست وي. دوی د ولسمشر د مستعفي کېدو او د وخت نه وړاندې د انتخاباتو غوښتنې کوي.
د خبرونو ولدی لنډی سره ورجنکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسیدې. تاسو کول شئ په همدې چپو د دیوا رادیو خبرونه ووري او اوس ما هارون بچا انسی اجمل او زمو تخنیکی همکار جوناتن ته اجازه راکړي. د الله پامان.